ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن د ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر او د خبرونو د ویان نجیب عامر نیکی هلې او سلامونه ومنه په پنجاب کې د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرو د اسفندیار ولی خان د سرګندونو په کراچۍ کې د سمندري ځواک په یواډه د وسوالو د برید ترڅنګ شمالي وزیرستان د اوتمازی قبیلې د جرګې او په مومندو کې د سکولونو د نسوالي په اړه به راپورونه واورئ قبایلي سیمې افغانستان او سیمه مهم په پام کې ده په اول خبرونه د نجیب عامر
په پاکستان کې سیلابونو په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اړولي د بشري حقوقو د سر ادارې د کابل دیوي محکمې لخوا د اعدام پر سزا نیوکه کړي او هالندي چارواکي وايي په یوکران کې ماليزیایي الوتکه د فني خرابۍ له وجې نه وغورځېدلې خبرونه په پاکستان کې لافتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ڈی ایم اے وای چې په پنجاب د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د سیلابونو له وجې خوښه 203 کسان وژل شوي او سکم 400 ژوبل دي. د پنجاب د افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي محمد آصف مشال ریډیو ته نن وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې فصلونو ته هم زیان رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د ځینو سیلاب ځپلو سیمه دوره وکړه. د اورګزو ایجنسی انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په ډولی سیمه کې نن له غرمې وړاندې د سکرو په کان کې د 14 لامل درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شول. چارواکي وایي د 14 پر مهال ګڼ شمېر کارګران په کار بوخت وو خو نور کارګران له پیښې بچ شوي دي. وژل شوي کارګران د سوات شانګلي اوسېدونکي وو. د اورګزو ایجنسی په ډولی سیمه کې د سکرو کانونه موقعیت لري چې وخت نا وخت پکې د ډول 14 ترسره کیږي. پاکستانی طالبانو په کراچۍ ښار کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د ترسره شوی برید پړه نن قبول کړه. دا برید د تیری خالی او اتوار په منځنۍ شپه ترسره شو چې په پایله کې یو حکومتي سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي او شپږ نور حکومتي سرتیری ژوبل شوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په اسلام آباد کې د پارلمان شریکي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په ډارک یارډ ترسره شوی برید کې حکومتي سرتیری هم لاس لري او دوی به د دې خبرې پلټنه کوي. بل پلو د پاکستان د سمندري ځواکونو یو قومندان کامران آصف وایي څلور تنه برید کوونکي ژوندي هم نیول شوي دي. د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن هم دوام لري. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل پاڼه خبر خپور کړی چې په دې غونډه کې په هیواد کې د روان سیاسي بحران په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه له تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه ده چې په ترڅ کې د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک د مظاهرو پر ضد د یو شریک دریځ د مخې ته راوړلو د روان سیاسي بحران د ختمولو هڅه کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې نن په خپل یو راپور کې وویل چې د افغانستان د یوې محکمې لخوا د ډلیزي جنسي تیری په تور وو کسانو ته په دار د زړولو د سزا پریکړه په بشپړ ډول د سیاسي مداخله او د سرغړونو لوجې غیزمنه شوې ده. نوموړې اداره غوښتنه کوي چې د اپیل اوریدونکو محکمه دې په شایستګۍ بي پرېتوب او خپلواک ډول د سپتمبر د 6 نیټې د محکمې د پریکړې او په دار د زړولو د سزاګانو بیا کتنه وکړي. د کابل یوې ابتدایي محکمې وو مشکوک کسانو تا په دې تور چې د اګست په 28 نیټه د پغمان پلاره پر سلور مرمنو جنسي تیری کړو په دار د زړولو سزا اورولې و. خو د بشري حقوقو د سر اداره غنی چې عین لپای له قضيه کې د پولیسو په پلټنه او عدالتي کاروایي کې جدي تیروتنې شوی او نړیوال مروج معیارونه د افغانستان د قانون لمخې برات او اساسي قانون په پام کې نه نیول شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خلکو غوښتل سو په دواړو کاندیدانو غږ وکړي چې ډیر زر تر خپل منځه یو سیاسي توافق ته ورسیږي. ښاغلی کرزی چې نن سه شنبه د شهید اونۍ د لمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ دا توافق به د هیواد له اوسنیو ستونزو وژغوري. نوموړي زیاته کړه
به حکومت جدید بر ما دکتر صاحب عبدالله عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی آورده میتونن. پس سر سال سرا کنن که برسین به نتیجه.
مونږ ته نوې حکومت ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زای راوړلی شي. پر دوی غږ وکړی چې نتیجې ته ورسیږي او ورته ووایي چې تر هغه مو نه پرېږدو چې تفاهم مو نوي کړی. د افغانستان د نیکمرغۍ له هیلې سره که دا کاندیدان سبا یا بل سبا موافقې ته ورسیږي او د لوړې مراسم ترسره شي، انشاءالله نوې حکومت به په همدې اونۍ کې جوړ شي.
بل پلو امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماند ډاکټر عبدالله تخواس کړی چې د رایو د تفتیش نتایجو ته درناوی وکړي. د تیر ورځ د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دی جین ساکی ویل چې ډاکټر عبدالله په مسلسله توګه داسې اشاره ورکړي چې هغه به د آئین احترام کوي. جین ساکی زیاته کړه دوی له کاندیدانو غواړي چې د رایو د تفتیش بهیر ته د تر پایه پورې ژمن پاتې شي. تاسو له مشال رادیو خبر نه اورئ. هالندي ماهرین وایي په تیر جولای میاش کې په ختیځ یوکران کې رانسکوره شوې ماليزیایي الوتکه داسې ښکاري لکه په الوتکه کې دننه د زیاتې انرژي د توکي د داخلېدو له وجې راغورځول شوې وي. د هالند حفاظتي بورډ لومړني راپورونه ښکاره کوي داسې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې ګواکې ماليزیایي الوتکه به د تخنیکي غلطۍ او یا هم د عملي د کومې سهوې له کبله غورځېدلې وي. د جولای په 18 نېټه د دغې الوتکې د راغورځېدو له امله په دغه الوتکه کې سپاره ټول 290 کسان چې زیاتره هالنډیانو لمنځه تللو. راپور زیاتوي داسې ښکاري چې د زیات انرژي کوم توکي الوتکه د الوت پر مهال ماته کړه او د ټوکرو په شکل کې پر ځمکه را پریوته. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د عراق حکومت ته د نوي حکومت په منزورولو مبارکي ورکړه او یاد کړه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد به د عراقي حکومت سره دوی همکاري کوي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ته ټلیفون وکړ او هغه ته مبارکي وویل. نوموړي د الابادی او نورو عراقي مشرانو هغه هڅې وستایلې چې تر مخه دغلته د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته لاره هواره شوه. دا تر دې مهاله خبرونه اوس پامو کې سرار ظاهر ته چې تاسو ته د کرنسی بي او د هوا حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 55 پیسې او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.20 روپۍ او 50 پیسې او په 1.20 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او 1 پیسې او په 20 روپۍ 55 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ او 1 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني په روپی 80 پیسی اغسل کی گی او په یورپی 50 پیسی خرڅول کی گی. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې به په بنو او پیخور کې موسم وچ او ګرم وي، خو مازیګر کې به وریځي خورې وي او دا شان به په کوټه کې هم موسم ګرم وي.
اوریدن کو مشال ریډیو ته وګي خبرونه در تازه مونږ همکار نجیب عامر او د کرنسی او د موسم حال در تازه مونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه داري. په پنجاب کې د سیلابونو لړۍ اوس هم دوام لري. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی وایي
خاص کر چناب ریور چې دی هغه تریمو مانی اوس سیلاب دی، هغه کیفیت هغه تریمو طرف ته روان دی او 24 گھنٹو کې به پاغه مانی انتهایی اونچه درجه کې سیلاب.
د عمران خان لخوا د نواز شریف د استفاده غوښتنې په اړه اسفندیار ولی خان دا نظر لري. د خالی پشپا په کراچۍ کې د سمندري ځواک په یو اډه د وسوالو د بریث په اړه کارپوهان دا نظر لري. قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ملکي د بارانونو سیلابونو له وجې 203 کسان مړه او 303 اتیا ژوبل شوي دي. د ارز د بارانونو سیلابونو له وجې په ملک کې په 3,20,000 اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته هم زیان رسیدلی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الحرک.
په پنجاب صوبه پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 203 ته رسیدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب په سیالکوټ، منډی، بهاءالدین، حافظ آباد او سرګوده په شمول په یو شمیر ضلعو او ښارونو کې د سیلاب نه تباهي روانه ده او تر دې دمه د 4,05,000 نه زیات خلک او 3,06,000 اکړه ځمکه ولاړ فصل لونه د سیلاب له وجې متاثر شوې دي. نوموړي زیاته کړه
سیالکوٹ، گجرات، گجراوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین،
سیالکوٹ، گجرات، گجراوالا، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، قصور او سرگودا په شمول د پنجاب په یو شمیر نورو ضلعو کې بارانونو او سیلابونو تباہی خورا کړې ده او تر دې دمه د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 128 او جوبل تنانو شمېره 270 ته رسیدلې ده. 191 کورونه په مکمله توګه، 2500 پورې په جزوي توګه او 1350 کلی هم متاثر شوي دي. متاثرینو سره امدادي هلې ځلې هم روانې دي او تر دې دمه په مختلفو ځایونو کې موږ 2019 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې بارانونو او سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړه، 109 جوبل او قریبا 13000 پورې متاثر شوي دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې 1300 نه زیات کورونه په مکمله توګه او قریبا 4000 پورې کورونو ته په جزوي توګه هم نقصان رسیدلی دی او په 850 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 140 کلو ته هم زیان رسیدلی دی. NDMA وایي چې متاثرین محفوظو علاقو طرف ته منتقل کولو لپاره امدادي کاروایان روان دي او د پاکستان فوج 9 هلیکاپټرې، 2550 وړي کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 2280 کشتۍ پکې برخه اخلي او تر اوسه 9000 پورې خلک نه صرف محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي بلکې په پنجاب کې 10000 او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3000 خیمې، خوراکي مواد، پاکي اوبه او د ضرورت نور شیان هم تقسیم کړي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هند وزیر اعظم لخوا د امداد په پیشکش په غور کوو. د ترڅنګ د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم نریندر مودي لخوا را لېږل شوی خط په جواب کې ویلي دي چې قدرتي افتونو کې داسې یووالي ته د قدر په سترګه ګورو او پاکستان هم د لاین آف کنټرول بلې غاړې ته د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي خلکو سره هر قسمه مرستو ته تیار دی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو چارواکی محمد ریاض وایي چې دا وخت پنجاب په مختلفو سیندونو کې د اوچتې درجې سیلاب دی.
درمانے درمیانی درجے سیلاب دے اور خاص کر چناب ریور چے دے آغا تریمو مانے اس سیلاب دے آغا کیفیت آغا تریمو طرف تروان دے اور 24 گھنٹوں کے بپاغے مانے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب جوڑ شی دن علاوہ نور کم پوائنٹوں نے چاہیے خان کی تا قادر آباد داغے نہ اوپر کم شوے اور چینیور برج مانے دش پہ انتہائی اونچے درجے سیلاب روان ہو لمنا فلڈ پوزیشن رسول پوائنٹ چیو پاغے مانے گزشتہ 48 گھنٹوں کے چکم انتہائی اونچے درجے سیلاب
یاد دیوی چې 2010 کال کې هم په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو په سوونو خلکو ته مرګ جوبله اړولې وا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی دا خوم په پنجاب صوبه کې د سیلابونو له وجې د مالی او ځاني زیانونو حال اورېدو او چې په راتلونکو شواردونو کې به دغه سیمو کې نور د سیلاب څخه حالي اوس درته بل رپورټ وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د تیرو سوونو راهیسې احتجاجي درنې روانې دي. خو دې سره سره د دغو درنو سره سره د حکومت او د عمران خان او طاهر القدري ترمنځ مذاکرات هم روان دي. د دغو درنو د مذاکراتو په اړه کارپوهان څه نظر لري؟ د کارپوهانو دا نظر تاسو لپاره زموږ همکار سراج زهیر راټول کړی، راځئ چې ورته غوږ شو.
تیر شپه عمران خان درنې ته وینا کې یو واری بیا د دې خبرې گردان وکړو چې دوی به تر د وزیر اعظم د استعفا دلته اسلام آباد کې ناسوي. یو طرف ته مذاکرات او بل طرف ته د درنو نه ختمول سمان لري. کله چې مشال ریډیو د سیاسي او سیمه ایزو چارو تجزیه کار عمران خان خټک نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا و چې تحریک انصاف ګوند کې دوه نظر لرونکي خلک موجود دي، نو ځکه عمران خان د احتجاج او د مذاکراتو دواړه لارې خپلې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
خان دا آغا خلکو دا تسلی دا پارا جی کوم دا مذاکرات پاک کری یا دا مذاکرات پا تریبانی کتی مسئلی حل لطول واری آغای دا موقع ور کئی آغای تسلی ور کئی چی آغای دی اخفل لار چاری پکار راولی دویم دا سوچ دے دما پا خیالوانی تاریخ انصاف کتام دے چی زنی خلکوی چی شکیتے شی حکومت کی دے نو دا آغای زنی سخت مطالبی و نمانی نو دے نمخ کی چی حکومت آغای گرم کی نو ولی نا چی آغای تتی مذاکرات نا دا سی فائدہ والی دا سی و تاثر ور کی چی دے کی مذاکرات کی یا خبر وترو کی چلے نو آغا حکومت نہ دے مخلص فضو کا مذاکرات نہ کامیابی کی گی نو چی آغای سر یو وجہ بھی یو دلیل بھی چی آغا آغا پڑا چی دے نو پبل فریق بانے واچے
دا ذکر دا چی نندی عمران خان او طاہر القادری دا درنوش پا گشتم و رزدا او دارنگ تیر شپا دا دوارو گوندون دا حکومت سرا دا مذاکرات و دولسم پڑاو سر تا ورسیدو او داشن با نن پا دیار لسم زل خبری اتری کی گی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا ہوگی ہم یو بل موضوع تستا سپام را گردوم چې د پنجاب سبی د ضلع وهاړي سره تعلق لري. نن سهار د پاکستان د پنجاب سبی ضلع وهاړي کې په سرکاري اسپیټال کې د اکسیجن د کمی له وجې سلور ماشومان مړ شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل رابیا اکرم خان راکړي.
د پنجاب صوبې ضلع وهاړي په ضلع هیډ کوارټر هسپتال کې د اکسیجن د کمی له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. بلخ د پاکستاني مطبوعات تر مخه د مړه شوي ماشومان شمیر اووه دی. د وهاړي ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر افضل بشیر مشال ریډیو ته په دې لړکې وویل چې نن سهار څلور او پنځه بجو ترمنځ دا پیښه مخې ته راغلې ده او د مړه شوي ماشومانو د خپلو خپلوانو په وینا چې د اکسیجن د کمی له وجې دا ماشومان مړه شوي دي. دی وایي
کله چې ماته معلومه شوه چې و واړه ماشومان د اکسیجن کمی له وجې مړه شوي دي نو زه اسپتال ته لاړم او هلته ما په واټ کې څلور مړه ماشومان ولیدل. د ماشومانو خپلو خپلوانو ماته وویل چې د اکسیجن د کمی له وجې دا ماشومان مړه شوي دي او په ډیوټي موجود عملی اکسیجن کولاو نکړو. ما د اسپتال مشر نه هم تپوس وکړو. د هغه په وینا چې درې ماشومان تیر شپه د هلکلې شوي وو کوم چې ډیر خطر کې وو. یو ماشوم چې کم وزن یې وو د تیرو پنځو ورځو راسي اسپتال کې وو. نو زموږ د معلوماتو مطابق د مړو شو ماشومان شمیرا سلور وا
د زیاده کړه چې په ډیوټي موجوده عمله یې معطل کړې ده. د ذکر ده نن سهار د پنجاب صوبې وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی وو او د صحت سیکرټري ته یې حکم ورکړی وو چې د پیښې تحقیقات وکړي. د صحت سیکرټري بیا هم نن سهار د پیښې تحقیقاتو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ په چارشده کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند ورکرانو ته یو وینا کړې ده. د دې ترڅنګ په پیښور کې د مسلم لیگ نواز غړو یو مظاهره کړې ده. د دغو دواړو په اړه باندې تفصیل اورو د غلام غوث.
تیره ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنوینشن ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل د چا پلار هم د میا نواز شریف نه استعفا نشي اخیستلی. خو د یو خبرې زه وضاحت کول غواړم، د نواز شریف په حکومت کې هم ډېرې غلطیانې دي. زه خو په ډاګه دا خبره کوم چې بېوخوب سړی هم د هوښیار سړی کار په اخره کې وکړي، خو د تباهۍ او بربادۍ وروستو که په اول کې د لاهور د ماډل ټاون د پیخي اف آی آر درج شوی وی نو دې کې داسې څه بده خبره وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د ملاکن ډیویژن د پوځي عملیاتو پر مهال هغوی په خپل دور کې ټوله توجه د بې کوره شوي ولس اړخ ته اړولې وه. خو د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو پر مهال د پښتونخوا صوبایي حکومت ټوله توجه د اسلام آباد احتجاجونو ته ورکړې ده. څومره په عزت مونږ په زوړ پاکستان کې هغه بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته رسولی وو. اوس نوی پاکستان دی او په نوی پاکستان کې بې کوره شوي خلک په کیمپونو کې پراته دي. په هغوی بارانونه اوریږي او وزیر اعلی صاحب په اسلام آباد کې په سټیج ګډیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنوینشن ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د 1903 آئین خان عبدالولی خان لاسلیک کړی وو او عوامي نېشنل ګوند به تل د دغه آئین حفاظت کوي. د یادونې وړ ده چې د تیرو 15 ورځو راهیسې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د تحریک انصاف صوبایي وزیران په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت په ضد په احتجاج کې مصروف دي او د وزیر اعلی او صوبایي وزیرانو د غیر حاضرۍ له وجې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت تر سختو نیوکو لاندې راغلی دی. په پیښور کې د ګل پورس د پاکستان مسلم لیگ نون کارکونانو د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد یو مظاهره ترسره کړه. د دې مظاهره پر مهال د مسلم لیگ نون یو څو کارکنانو مشال ریډیو ته ویل
زمون وزیر اعلی لا پته شوی تقریبا شل پنځه ورځې شوی او دلته کې کم دنو عوام نه په عوامو څخه کارشته نه دلته کې کم هر جان باغ شوی لري پاری باندې څخه کارشته او نه د صوبی امن امان سره کارشته هلته کې بیغم لګیاري صوبه چې کم دی الله تعالی پر رحم وکرم باندې پریخره او ټول وزیران د ایسل متلی دي زمون دا مطالبه ده چې دا وزیر اعلی یې استعفا ورکړي څنګه چې د قومي سمجې نه استعفا دي ورکړي غیرت او پښتو خبره بیا داره چې لومړی دلته کې کې پی کې حکومت نه استعفا ورکړي ځکه چې حکمران نامه چې درنو نه لیدلې
زمونږ وزیر اعلی صاحب ورک شوی دی هغه په باره کې دغه کوم نو ټول دفتر دفتری کارونه ټول بند دي او تاسو څخه پته ده هغه چې کوم دی وزیر اعلی وزیران هلته چې کوم دی شو شروع کړل او هغه کې لګې دي نه
او دوی په دې مظاهره کې داسې بینري او پلیکارډي پورته کړی وي چې ګنې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لا درکه شوی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی په کراچۍ کې د سمندري ځواک په اړه په ترسره شوي حمله کې د سمندري ځواک ځینې سرتیري هم شامل دي په کراچۍ کې د لاکي یارډ په نامه ترسره شوي حمله کې د چارواکو په بنا یو فوجي سرتیری وژل شوی او یو فوجي سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي نور تفصیل د فر کریمی راکړي
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی په کراچۍ کې د سمندري ځواک په اډا ډاکیارډ باندې په ترسره شوی حمله کې د سمندري ځواک سرتیری هم ککړ دی نن د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلی د پیښې په اړه د دوی پلټنې دوام لري او تر سبا به ټول معلومات روښانه شي خواجه آصف زیاته کړه دی وایي په حمله کوونکو کې د پاکستان د سمندري ځواک سرتیری او بهرني دواړه عناصر شامل دي دا تر دې دما ماته ترلاسه شوی لومړنی معلومات دي او سبا به په دې اړه د پارلمان ګډ غونډې ته نور معلومات ورکړم یاد دی وی تیر شپه د پاکستان د سمندري ځواکونو د ویان لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي په خبر پاڼه کې د دوه حمله کوونکو د وجنې او د څلورو نورو د ژوندې نیولو هم ویل شوی د پاکستان د سمندري ځواک د استخباراتي څانګې یو چارواکي نن سهار مشال رډیو ته ویلي دغه حمله د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه مخه ته راغلی ده د نوموړي په وینا حمله کوونکو د سمندري ځواک د سرتیرو وردی اغوستي وي چې تر دوو غنټو یې د فوجي ساتونکو سره د مقابله وروسته وجل شوی او نیول شوی دي په کراچۍ کې د روان کال د جون په میاشت کې په جنا نړیوال هوایي ډګر باندې هم لوی حمله شوې و شنن کې د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې مهم ځایونه په نخښه کول په وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو خبرګون غني کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي
یہ جو صورتحال کراچی کی گزشتہ
تیرو چلورو پینزو کلونو را حسی پا کراچی کی وسلوال ڈلی پیا وڑی دی دزائی وسلوالو ڈلو سرا دا دوی اڑکی هم مضبوطی دی کدو چودر اسلام دا وجنی طریقی تا وگورو یا پا مهران ایر بیس باندی حملی تا دغشان دا کراچی پا هوایی اڈا حملا او یا هم هم داوست پا ڈاکیاد حملی تا که وقتل شی ندا دا دی ثبوتون دی چی دغا وسلوال لا هم پا کراچی کی خوا پیا وڑی دی په کراچۍ کې د ډاکیارډ په نامه سمندري اډا یو له مهمو ځایونو څخه شمیرل کیږي دا اډا د سمندر په غاړه موقعیت لري او د فوجي سمندري جازونو او غوپوهونکو کشتیو یا ابدوزونو د بیا رغونې لپاره کارول کیږي یاد دی وی په 2011 کال کې هم وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک په اډا مهران ایر بیس باندې حمله کړې وه دغه حمله تر 300 غنټو روانه وه چې پکې د څلورو وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي وو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قوم د امن جرګې مشران وایي که په رښتیا هم د شمالي وزیرستان 80% سیمه د ترهګو پاکه شوي نو بیا دې دوی واپس کورونو ته ولېږل شي په دې اړه باندې د سیلاب محسود دا راپورټ اورو
د قطبی اوتمنځای امن جرګې مشرون ډېر اسمل خان ته د راتګ په وخت د مشال ریډیو سره ږغېدلی خپلې ستونزې ګوتنیوکې او غوښتنې یې بیان کړې دي په دغه لړ کې د دوړکو مشر ملک نورمان په دا رنګ ږغېږي
چې کیمو اپریشن شری سوپ دی چې میز 88% علاقہ کلیئر کړه میز دا وی چې زر تر زره چې د کیمه علاقہ کلیئر دو دته دا آی ډی پیز واپس کو کا بیا دای مې واپس کا وی نه بیا میز جرگے دس پروگرام تھا چاہے مش پسار کا پنتاڑی یا سی وزیرستان تھا یا مطلب چاہے اسلام آباد تھا مش مارچ کی
ملک اعظم خان جا تویز چھو کمرانون اسلام آباد سے پالا طیبا لون کی اور سیاسی نمائندگوں دے پخپل منسک دے کار دل و پزائی لش دے مش پلوری ہم خراواڑ اوی
مش دا حکومت ہاں اپیل کی سیاسی پالٹے تھا مش دا اپیل کی چاہے تو سدا اسلام آباد سے کیما درنا دو دا ختم کے دے مش پہ حال بندے وجہ کرستے
نیک محمد فدا وزیر دوالاری چپ قطبی وزیرستان سے او سل یا پنزلا کا قبالیون اسار درٹ و مشکلات سرا مخمخ تھی حکمرانوں دے دے دوی مشکلات ختم کی
چه سرنګ پرشن شریشا نو لاس لکا کمو بش خلک هغه متاثر شوی دی او تقریبا 15 تسیلا خلک ډاک پروتای په شمالي وزیرستان شاده مختلف استینز سره مخامخ دي چې واته خاص کړ دي د وې د ترانسپورت د بیموري او د تعلیم د بچونو سخت مشکلات دي او غلاج کې مدو هغه نورته ملوي مش مطالبه دادو چې د وزیرستان پروت خلک چې کیم نه پسیمک شي یاره د ورته کولاو شي
د فقیر ای پی جنشین او د جرګې مشر حاجی شرمامد قوم او په جنگ لګیا فریکنتا د امن راوستو جغور کوي
اصل خبر احزادو چې د امن د پرج میر کیم اوز لګوي هغه د ټوله دنیا سن پر لګوي او بیا د ټوله قبایل پر لګوي چې په ټوله خیته لکه امن روش او د پرشن نه چې کیم خبر روانه دي په چار دادو چې داغه زر کی نظر کی دا پرشن پای ته ورسیږي
د اوتمن ځای امن جرګې د مشرانو دغه خبرې مې چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر ته مخ شکړې هغه وویل پداغا مکے محمد نذیر دے میرالی ادا کلی دے کورونو نا استلی قبائلیون ہا یاد کڑل دوی تا یہ یلا ور کڑلا چویر میں نہ دی زلا گیا چ دوی خپل کلی کورونو تا زر کی واپس لاڑ چھ سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدل کوم دغه سیو غوښتنه د خیبر قبایلی سیمې د باړې مشرانو او ځوانانو کړې ده دوی وایي چې دغه تل اوس امن او امان دي نو باید بازارونه سکولونه او نور د ژوند تیرولو لارې چارې کولاو شي نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د خیبر جنسی د باړې خلک وای چې د تیرو پنځو کالو راهیسې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له امله د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او په زرګونه خلک یې بې کوره دي دوی وای چې اوس دلته د امنیت وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده او باید د باړې بازارونه او تعلیمي ادارې د خلاصې کړای شي او چې کوم خلک یې بې کوره شوي دي هغه د بیرته خپلو کورونو ته ولېږل شي په دې هکله د باړې سیمې یو مشر خیال متشا اپریدی مشال ریڈیو توائی
حکومت لم پکار دا چھ اس کم آئی ڈی پیز دی جلوزو آئی ڈی پیز دی چھ دا واپس لاڑشی چھ اس پوری طور بازارم کلاو کی او کم اسکول نہ جوڑا ول دی او دا غسی نور ڈسپنسری نہ جوڑا ول دی او نور دا سڑکوں چھ کم خراب شوی دی چھ پاگے باندیم کار شروع شی حکومت تا دی دا پارا فوری اقدامات کی او دیر زیاد تکلیف خلق کو درسے دلے دی او دیر زیاد خلق بے روزگار شوی دی او بے روزگاری نہ علاوہ یعنی زانی نقصان پکے دیر زیاد شوی دی دا
او دا باڑی سیمی او زاہد اللہ وائی چی دغی کشالی دلتا دا جوند ہر شعبہ متاثر کردی دا
دی حالات و مطابقی ہر شایم متاثر کردی دی کاغا تعلیم دا کاغا صحت دا کاغا روزگار دا کاغا فیکٹری دی لکہ مونگ سا پا بڑا کی چی سو کاری فیکٹری وی آغا ٹولی تا باش وی کم چی دا کرچ مشینونا و باغا که دا 1000-2000 کسان و روزگار روان و آغا هم بان شو نو مون خو بار بار دا کوشش کو و دیر مطالبه و دیر سٹرگل مکڑو خو ایس رنگ نروڑی وست همه مون دا طالبانو چې بوڑا کولو شي موږ چې کومه تعلیمي سرگرمی چې دا به حل پوتې شو
د باړې سیمې د خلکو د دغو غوښتنو په حق له مشکله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان رای واخسته نو دوی وویل
ان شاء الله سلول انګریج ولې د سیول ادارو به هم کولاو شي سکولونه به هم کولاو شي روډز به هم کولاو شي موږ امید لرو چې بازار به هم کولاو شي موږ لګیا یو لړی په دې باندې دا خو چې څنګه باړې کلیر شي لارې کولاو شي بازار کولاو شي د خلکو موږ په یو کې چې د خلک د تجوان کولې شنو ان شاء الله د خلک بری پیټریټ کو واپس
یاد د دې چې د تیر وګدې مودې رئیس د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته امنیتي ځواکونو ځنې مهمې لارې خلاصې کړې دي او په کرفیو کې یې نرمي هم پیدا کړې ده. نو اوس یې ځایي خلک غوښتنه کوي چې باړه دې په مکمله توګه خلاصه کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناور.
په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د هیواد په لر پر کې خلکو ته په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. د آفتونو سره د مبارزې اداره د 203 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 400 نورو د ژوبلېدو خبر ورکوي. د ورغزو ایجنسۍ انتظامی چارواکو نن مشاله ډیو ته ویل چې په ډولي سیمه کې له غرمې وړاندې د سکرو په یو کان کې د وی چاودنې له امله 3 کسان وژل شول او 2 نور ژوبل شول. پاکستانی طالبانو په کراچۍ ښار کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د ترسره شوي برید پړه نن قبول کړه. دا برید د تیری خالی او اتوار په منځنۍ شپه ترسره شو چې په پایله کې یو حکومتي سرتیری او 2 وسلوال وژل شوي او شپږ نور حکومتي سرتیری ژوبل شوي. په اسلام آباد کې تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک مظاهره روانه دي او دغه مظاهرو د رام کولو په موخه د پارلمان شریکه هم روانه ده. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وای د افغانستان د محکمې لخوا د ډلې جنسي تیری په تور وو کسانو ته په دار د زړولو سزا د سیاسي مداخله لوجې اغیزبنه شوی او عدالتي کاروایی او پولیسي پلټنه کې نړیوال مروج معیارونه په پام کې نه نیول شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خلکو غوښتل سو په دواړو کاندیدانو غږ وکړي چې ډیر زر تر خپل منځه یو سیاسي توافق ته ورسیږي. نوموړي هیله ښکاره کړه چې افغانستان به د روانې اونۍ تر پایه نوې حکومت ولري. امریکې بیا په ډاکټر عبدالله غږ کړی چې د رایو د تفتیش د بهیر احترام دی وکړي. هالندي ماهرین وایي د جولای په 12 په ختیځ یوکران کې رانسکوره شوې مالیزیایي الوتکه د فنی خرابۍ یا د عملی د سهوې له کبله نه وغورځېدلې، بلکې داسې ښکاري لکه له بهر نه چې د زیاتې انرژۍ درلودونکي کوم توکي سره چې لګېدلې وي. او د امریکې ولسمشر باراک اوباما د عراق حکومت ته د نوي حکومت په منظورولو مبارکي ورکړه او یاده کړه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد به د عراقي حکومت سره دوی همکاري کوي.
اوریدونکو، نجیب عامر چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوس د پاکستان نه خبرېدونکي د ځینو وطبوعاتو اداریو ته رابیا اکرم خان کتنه کړې، راځي چې دې ته وښ.
جمهور اسمانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک ټول سیاسي ګوندونو او سیاستدانانو ته ویل دي چې اغې د سیلاب متاثرون لپاره په امدادي هلو ځلو کې برخه واخلي او کوم ګوندونو چې اسلام آباد کې درنه ورکړي ده اغې د هم په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. ادارې مخکې لیکي تیز بارانونو او د هند نه اچانک راغلي سیلابي ریلې د پنجاب یو لویه سیمه تباه کړې ده چې له وجې پسونه کورونه ړنګ شول، خلک بې کوره شول او یو شمېر پکې مړه او ژوبل شوي دي. ادارې زیاتوي قدرتي افتونو باندې قابو موندل لپاره د ټول نمخ کې ذمہواری د حکومت جوړیږي، خو سیاسي ګوندونو، مذهبي تنظیمونو او قومي ادارو سره د ټولنې د ټولو خلکو د قومي او ملي فریضه ده چې اغې د مصیبت په دې وخت کې د سیلاب د متاثرینو مدد وکړي. ادارې په وینا په دې مشکله وخت کې ټول خپل اختلافات هیرول پکار دي او د دې سیلاب متاثرینو مدد له یو کېدل پکار دي. ادارې لیکي سو کال مخکې انډونیشیا، ملیشیا او سریلانکا کې سونامي راغلی وه او دغه ملکونو خلاف سرګرم عناصر خپل اختلافات هیر کړی وو او په امدادي هلو ځلو کې بوخ شوي وو. نو د سیلاب متاثرینو لپاره زموږ خلکو له هم داسې قدم اوچتول پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په یو ځای بې کوره شوي خلکو بحالۍ لپاره منصوبه بندي وکړي، دوی ته هر قسمه د ضرورت شیان ورکړی شي او مقامي انتظامیه ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د متاثرینو مدد لپاره فنډونه ورکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا د خواندګۍ ورځ لمانځل او سکولونو کې داخله مهم شروع کول یقینا یو ښه قدم دی، خو په دې لړ کې شوي کوششونه به تر هغې پورې کامیاب نه وي تر څو چې په دې اړه د سنجیدګۍ مظاهره نه وي شوي. ادارې زیاتوي د تعلیم د محکمې مطابق د تعلیم ودې لپاره په داخله مهم کې به د 2 لک نه زیات ماشومانو ته په سکولونو کې داخله ورکړی کیږي. ادارې لیکي د سنجیدګۍ تقاضا دا ده چې په سکولونو کې د حاضرۍ په رجسټرونو کې د ماشومانو ماشومانو نمونه لیکل کافی نه ګڼل شي، بلکې د ماشومانو په تعلیم او تربیت هم توجه ورکړی شي. ادارې وایي په دې لړ کې د ټولو زیاته ضروري خبره دا ده چې د سکولونو د ماشومانو د وتو وجوهات د معلوم کړی شي چې دوی ولې سکولونه پرېږدي او د دې کمې بنیادی وجه کېدای شي. ادارې اخیری کې لیکي استادان او د تعلیم محکمې نور چارواکي دي په یو ځای دا خبره یقیني جوړ کړي چې سکولونو ته راتلونکي ماشومان کم از کم د لسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پاکستان غواړي د هند سره د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. بلخوا ګارجین لیکي په ایران کې افغان کډوال یو شمیر مشکلات لري، خو دوی سره په دغه هیواد کې د پاتې کېدو علاوه بل لار نشته. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ په لومړۍ ورځو کې ډېر ښه تعلقات ولیدل شو. نواز شریف د مودی په بلنه نوی ډیلی ته لاړ او د هغه د سوګند پورته کولو په دستوره کې ګډون وکړ، خو تیره میاشت دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په مسله یو ځل بیا تاوتریخوالی پیدا شو. اوس داسې فکر کېږي چې دواړه مشران به په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د غونډې پر مهال له یو بل سره لیدل کوي او کنه. خو اوس داسې ویل کېږي نواز شریف نریندر مودی ته امونه ډالۍ که چې دا شن په دغو تعلقاتو کې لږ خواږه پیدا کړي. انډیپندنت لیکي تر 15 پورې کریټونه د نریندر مودی دفتر ته ولیږل شو او دا شن د هند ولسمشر پرانب مکرجي، مرستیال ولسمشر حامد انصاری او د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ته هم د امونو کریټونه واستول شول. نواز شریف غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو عمل بیا پیل شي او داسې تمه هم کیږي چې کېدای شي د مذاکراتو عمل په راتلونکو کې یو ځل بیا پیل شي. انډیپندنت لیکي دغه امونه د پنجاب او سند امونو د ښه کوالټۍ نه وو چې مقصد یې د هند حکومت ته یو ښه پیغام ورکول وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ایران حکومت کوشش کوي په دغه هیواد کې میشت سنا سدیرش لکه افغان کډوال ځای کړي، دوی ته بنیادي سهولتونه ورکړي. دې نه یو کال وړاندې د ایران حکومت دا ویل وو دوی غواړي تر 2015 کال پورې سنا 25 لکه کډوال بیرته خپل هیواد ته ولیږي. بلخوا د افغانستان د روانو حالات لوجې لا هم خلک غواړي نورو هیوادونو ته کډې وکړي. د دغه هیواد د نیټو عسکرو د وتلو او له دې سره جمهوري او اقتصادي غیر یقیني صورتحال هم خلک پریشانه کړي دي. که څه هم په ایران کې افغان کډوال یو شمېر مشکلات لري او په خپل ایران هم په اقتصادي لحاظ مسلې لري، خو د دغه افغانانو سره بل لار نشته. په ایران کې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او سهولتونو ته لاسرسی لري، هغوی بیا کوشش کوي خپلو کورنیو ته یو ښه ژوند ورکړي. پاڼه لیکي په ایران کې میشته مزار شریف اصغر بیا وایي د ده شکل د نورو افغانانو نه بدل دی او ایرانیانو ته ورته دی، نو ځکه په تعلیم حاصلولو او د خلکو سره خبرو کې ورته اسانی وي. هغه وایي دی غواړي خپل تعلیم سرته ورسوي او یو څه جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې 13 ورځ د عراقي پارلیمان په غونډه کې د یو داسې هر اړخیزه حکومت منځوري ورکړل شو چې په کې د دغه هیواد هر مذهبي او نسلي ډله نمائندګي لري. د دغه راپور مهم ټکی د یو وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د عراق د موجوده وزیر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ د دغه هیواد پارلیمان د نوي حکومت جوړولو منځوي ورکړې ده. د پارلیمان پرونی غونډه کې د پخوانی وزیر اعظم نوري المالکی، اياد علاوي او د پارلیمان د پخوانی سپیکر اسامه النجيفي به تور د مرستیال ولسمشر منځوري هم ورکړه. د دې نه علاوه سنی سیاستوال صالح المطلق، کردی پخوانی وزیر خارجه هوشیار زیباری او بهال عراجی چې د شیعاګانو د الصدر ډلې سره تعلق دی د مرستیال وزیر اعظم په توګه وټاکل شول، او پخوانی وزیر اعظم ابراهیم الجعفری به وزیر خارجه وي. د پارلیمان د غونډه کې د دفاع او داخله د وزیرانو نه علاوه د کابینی منځوري هم ورکړل شو. وزیر اعظم حیدر علي بادي پارلیمان ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د دغو دواړو وزارتونو لپاره نمونه غوره کړې دي او د پارلیمان د غړو سره د نور مشاورت نه پس به دغه نمونه د منځوري لپاره پارلیمان ته وړاندې کړي. راپور زیاتوي چې امریکا او نورو هیوادونو په عراقي سیاستوالو د یو داسې حکومت جوړولو لپاره فشار راوړی و چې پکې د دغه هیواد د هرې مذهبي او نسلي ډلې نمائندگی وي، ځکه چې د پخواني شیعه وزیر اعظم نوري المالکي په دورې حکومت کې د دغه هیواد اقلیتي سني فرقې به همیشه د پامه د غورځولو ګیلې کولې. ګڼ شمېر خلک په دې اند دي چې د نوري المالکي په دورې حکومت کې سنیانو ته پام نه کولو دا مهال په دغه سیمه کې د آیس سنی وسلوالې ډلې پرمختګونو ته لاره هواره کړه. د دغې وسلوالې ډلې لخوا په نظامي توګه پرمختګونو دا مهال په عراق کې یو لوی انساني ناورین رامنځته کړی دی. د راپور له مخې که څه هم دغې وسلوالې ډلې د عراق لویه برخه د خپلواک لاندې راوستې ده، خو د کورد پشمرګه او شیا جنګیالو تر څنګ عراقي پوځ هم د امریکا د هوایي بریدونو په مرسته آی اس وسلواله ډله په شاتم بولو کې کامیاب شوې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ پر امیدوارانو ټینګار کړی دی چې د رایو د تفتیش نتایجو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی جین ساکی په دې اړه د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې څرګندونې وکړي چې عبدالله عبدالله وویل سیاسي پروسه په ټپه ودرېدلې او دوی به یو داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا د تقلب پر بنسټ رامنځته شوی وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انوراند.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبې په ورځ وویل موږ له افغان کاندیدانو او د هغوی له ملاتړو غواړو چې د پروسې تر پای ته رسیدو پورې د رایو د تفتیش پروسې ته ژمن اوسي. جین ساکی د عبدالله عبدالله څرګندونو ته په اشاره زیاته کړه چې نوموړي تل د افغانستان اساسي قانون په پیروي ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه وویل عبدالله عبدالله د دوشنبې د ورځې په څرګندونو کې سربیره پر دې چې پر خپلې بریاوې ټینګار وکړ، له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی دې نه کوي. جین ساکی وویل
زموږ په نظر د تفتیش بهیر لا هم د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې روان دی. زه فکر کوم دا تایید شوی دی چې د دې پروسې یوه برخه بشپړه شوې ده، خو لا هم ځینې نور کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ډاکټر عبدالله په تکرار ویلي دي چې د اساسي قانون پیروي به کوي. نو موږ له کاندیدانو سره کار ته دوام ورکوو او ګورو چې څنګه موږ مخکې تللی شو او دا مسله هوارولی شو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل سیاسي بهیر په ټپه درېدلی او دوی به هیڅکله داسې یو حکومت ونه مني چې د ده په وینا د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شي. نوموړي همدارنګه خپل انتخاباتي ټیم ګټونکی اعلان کړ.
ما برنده انتخابات به اساس رای واقعی و
عبدالله عبدالله وایي موږ د افغانستان د خلکو د پاکو او ریښتونو رایو په بنسټ د انتخاباتو ګټونکي یو او
انتخابات بودیم و هستیم.
خو ښاغلی عبدالله په عین حال کې پر خپلو ملاتړو ټینګار وکړ چې دوی به د تاوتریخوالي خوا ته ولاړ نه شي او د مدني اعتراضونو له لارې به خپل حق وغواړي.
د هیڅ مرحله ما طرفدار خشونت نبودیم هیچ وقت.
عبدالله عبدالله وایي موږ په هیڅ پړاو کې د تاوتریخوالي پلوي نه وو. موږ هیڅکله د تاوتریخوالي سپارښتنه نه ده کړې، نه تاوتریخوالي تجویزوو او نه یې تاییدوو. موږ خپل حق د مدني اعتراضونو له لارې غوښتی دی. عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د شهید د اونۍ په مناسبت دی د راتلونکو ورځو غونډې په هیڅ بڼه له سیاسي مسلو سره نه ګډوي او شهیدانو ته دې درناوی وکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. په فارن پالیسی مجله کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی لیکنه خبره شوې ده. دی وایي په پاکستان کې میشتي سغدري د وسلوالې ډلې هند او افغانستان بې ثباته کول غواړي. په لیکنه کې راغلي په دې ورستو کې د القاعده مشر ایمن الزواهری خبره شوې ویډیو وښودل چې طالبان او القاعده جلا ډلې دي، خو مخه یوه ده. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په فارن پالیسی مجله کې په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی لیکي افغانستان او هند له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځ او ترهګرو ډلو په نښه دي. دا ډلې په بېلابېلو نومونو کار کوي، خو مقصد یې یو دی او هغه دا چې دواړه هیوادونه او ټوله سیمه بې ثباته کړي. عبدالی لیکي دا ښکاره خبره ده چې دا وسلوالې ډلې په پاکستان کې ساتل کیږي او ورته وسله ورکول کیږي. که څه هم دې ډلو پر هند حملې کړي دي، لکه په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی حملې، خو دا ډلې په مستقیمه توګه له هند سره د جنګېدو وړتیا یا صلاحیت نه لري. اوس دې وسلوالو ډلو د افغانستان لالاري د سیمه د بے ثباته کول غیر مستقیمه لار خپل کړی دا په لیکنه کې راغلی په 1300 کلونو کې بیلابیل وسلوال ډلې چې د طالبانو ترنوم لاندې کار کوي په افغانستان کې بریدونه کوي بے ګناه خلک وژني او په ځانمرګو حمله د سړک غاړه بمونو او نور لارو افغان امنیتي ځواکونه پنخه کوي د دې ډلو دا حسد چې په افغانستان کې د یوې لسیزې ډیموکراټیک پرمختګونه مات کړي چې په خپل په هیواد کې پخ ټینګ کړي ابدالي وایي کدی وسلوالو ته اجازه ورکړل شو نو دوی به په افغانستان کې نړیوالو وسلوالو ته ځای ورکړي چې هغوی سیمه وګواخي لکه څو ورځې مخکې د القاعده مشر ایمن الزواهری ویډیو خپره شوه په ویډیو کې زواهری په هند کې د القاعده د څانګې پرانیستو اعلان وکړ او د افغان طالبانو له مشر ملا عمر سره خپل وفاداری او تړاو څرګند کړ د لیکوال په خبره لدی هغه خبره ثابتېږي چې افغان چارواکو له مودو راهیسه کوله او هغه دا چې که څه هم طالبان او القاعده جلا ډلې دي او کېدای شي چې له یو بله جلا خپل کارونه وکړي خو دوی د یو ډول نظریاتي موخو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي په هند کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان له 2001 زیږیز کال راهیسې ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکاوه چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې میشتې دي هلته پټن ځایونه لري او د پاکستان دولتي عناصر یې لارښوونه او ملاتړ کوي او دا هر څه د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو باوري خطر دی ابدالي لیکي دا ځل دوی بیا خپلو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا هند روسیې او چین ته وایي چې د دوی خبرداري دی نه نظر اندازه کوي ځکه چې وس دا مسأله یوازې د افغانستان هغه نه ده وس مسأله اصلا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات ده او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له فعالیتونو د دې خطر اندازه لګیدای شي د پان په 2011 زیږیز کال کې افغانستان او هند دواړو هیوادونو امنیت ته د ګواښونو په جواب کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا هند ته سفر وکړ او هر ځل یې له هندي او چارواکو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې په دې تناظر کې شهدا محمد ابدالي لیکي افغانان له هند غوښتنه کوي چې سیمې ته د خطر او ګواښونو ارزونه وکړي د زیاتوي په دې لړ کې دا مهمه ده چې هند په 13 کلونو کې د ستراتیژیک تړون ترمخه شوې د مرستو ژمنې عملی کړي او هغوی ته ترجیح ورکړي ځکه چې دا کار د دواړو هیوادونو د لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو لپاره اړین یا ضروری دی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنس وایي القاعده د جنوبی اسیا لپاره یو نوې څانګه جوړه کړې ده چې د کارپوهانو په وینا دا د دې تنظیم ناهیلي په ګوته کوي ځکه چې د ایجنس په وینا القاعده اوس د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سر تر سوري لاندې راغلې ده تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو
فرانس پریس خبری ایجنس وایي د القاعده مشر ایمانول زواهری څو ورځې وړاندې په خپل ویډیوي وینا کې د جنوبی اسیا لپاره د القاعده نوې څانګه اعلان کړه او آسیم عمر نومي یو کس یې مشر وټاکلی چې د پروپاګاندا ماهر دی اجان زیاتوي د القاعده جګړه مارو شمیر او قوت اوس مخ په کمزوري کې دودی پاکستانی کارپو عامر رانا اجان ستویلی له وخت ریدو سره سره د القاعده پر ځای د تحریک طالبان پاکستان ډول ځای وسلوالې ډلې مضبوطی سوي دی د اجانس په خبره القاعده اوس په پاکستان کې مستقیم کنټرول نه لري او نور ډلو ته یوازې نظریاتي بنیاد او پیسې ورکوي امیرانه زیاتوي د القاعده جګړه مار لیبیا او نورو عربو هیوادونو ته تللی دي چې ورسره دغه تنظیم ضعیف سوی دی فرانس پریس خبری اجانس وایي هم دغه خبرې ته په پام سره اوس اسلامي دولت نومي وسلواله ډله کوشش کوي چې خپل اثر او نفوذ په پاکستان او افغانستان کې زیات کړي دا اجانس په خبره د دې ډلې نمونه او شعارونه د پېښور پر دیوالو لیکلي سوی دي اسلامی دولت وسلواله ډله د القاعده د عراق له څنګه را بیل سوی خو القاعده تیر هفته له دې تنظیم سره خپل اړیکی وشلولې اجانس په افغانستان کې مش د کرکیچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسس ګروپ چیرونکی ګراهام سمیت له خپلې لیکي چې د امنیتی چارو کارپوهانو اندازه لګولې ده چې د افغانستان په کونړ بدخشان لوګر او نورستان ولایتونو کې د القاعده شاوخوا 2000 غړي فعالیت کوي امیرانه اجانس توای قسم القاعده او اسلامي دولت نومي وسلواله ډله بیل بیل دی خو بیا هم د القاعده د جنوبی ایشیا نوې څنګه جوړول به په نړیواله کچه وسوالو ډلو حل ځلو ته نوې ژوند ورکړي دغه په خبره کړه چې وسوالو ډلې ځانونه بدلوي نو دوی نوې جګړه مار ورته کوي او ځان ته نوې اتحادیان پیدا کوي چې په نتیجه کې د دوی حل ځري تیز شي
اوردونکو اوس هم د یو داسې په سکول حال درکو چې د کوزو مومندو د شیرانو کلی کې وجود لري او دغه سکول طالب وسلوالو په بارودو ړنګ کړو د دې نه پس حکومت د ماشومانو ته خیمه ورکړې چې دې کې سبق وي. بیا غ خیمه مو وسوځول شي. اوس دغه ماشومان د ونو بوټو د سوري لاندې ناست یو زده کړې کوي.
د کوزه محمود ایجنسی په میچنه شهرانو کلی کې جوړ سرکاري پرایمری سکول چې طالب وسلوالو سلور کلونه وړاندې په بارود وړنګول حکومت ورله خیمه ورکړې وي، خو هغه خیمه هم وسلوالو لخوا په اور وسوځولې شوې چې دا سات دغه سکول ماشومان د سفیدو د بوټو د سورو د لاندې ناست وي او زده کړې کوي. د سکول د ماشومانو جنکو او هلکانو شمیر 15 اویا دی چې د نږدې کورونه سکول ته راځي. دو ماشومان جنکی په سکول کې هغوی ته ورپیخ مشکلات داسې وایي.
سکولم راندی او چې باران چې کور ته ځو او دم نشته، باتروم نشته، اقره درینک راتونه نشته، ری بورونه نشته، ری دیوال نشته، جویل درینک زمگه سکول کی کمریم خرابی یا سازان زیم نشته او بورونم پکی نشته، زمگه دناسی زیم پکی نشته، باران کورت او دلتا چی سپی و زناور سازین و زبی منگه ایری.
پا یاد سکول کی ده اول نه تر ده پنزم جماعت پوری پس ده کون که ده حلکان و شمیر کم ده. سو حلکان ما شمان وای چی حکومت دی ده حقیل پار ده سکول ودانی بیا جوڑه کری.
محسی واجد سلوانم دواتی او سکول دیر مدی نروان ده او چی باران سو لگ ده آره شی بس بیا کور ده زو بوټو موټو لاندې کینو شیر دالیم نشای اسی کړي ته سپیم یا سبل سره سی واړم ټول لريږي.
ابې پنځم کې ګورونه نشته یو بس په لغه ناشه ولته په درو منه.
او د یاد سکول مشر استاد شیرزاده خانوی چې هغه حکومت ته د سکول د بیا رغونې لپاره ویناګانې کړي.
وړاندې دماکه کې لوتې وای دماکه نه روسته چې سکول روان شو دا نه لګ ډیر سامان نصر پات او ټینټونه راکړه. اخې میم لاړې وسازیدې نو هغه کې چې سانه کورسې میزونه سو اټولر سو اوس خوښته چې دفتر نه راته سامان راکې خو مونږ پیو کوس دو بای چرته.
د اسکول دو ودانه یو کوټه او برانډه پزمکه پرته ده. ولې دوی مو کوټه ماته شوی چې د ناستې جوګه نه ده. استادان سرکاري ریکارډ سوکي او د ماشومانو د ناستې ټاټونه او ټغرې هر سهار راوړي او د چټي په وخت لزان سره کورونو ته وړي. شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هرزن کوم مشال ریډیو ته وګي د شانواز ترغزي رپورت موریدو. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خدماتو ته د رسایي قانون نن لاګو شو چې درمخه به متعلقه ټاکل شوی سرکاري محکمې خپل کار یا د ولس خدمت په ټاکلې ورس کې د کولو پابند وي. غني د دوی په ضد به قانوني کاروي کولې شي. نور تفصيل شبیر جان ټاکي.
د لړکې د پیښور یو مقامی هوټل کې دستور شو چې پکې د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو پټواریانو نه علاوه یو شمېر سرکاري چارواکو ګډون وکړلو. د دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې مقام مشال لیډو ته ول چې نن دا قانون لاګو شو او پړمبني پړاو کې دوی 15 سرکاري محکمې ټاکلې دي او رستو به دا ټولو سرکاري محکمو ته اوغزول شي.
دې کې دا چې یو ټایم فریم موږ مقرر کو چې دې ټایم فریم کې هغه ډیلیوري او سرویسز به ورکړي. مثال تور فرد ورکی نو آغا 17 زی مونگا ٹائم کے خود چپٹواری 17 زو کے آغا باقیدہ مونگا نوٹیفائیڈ کو آغا پر ٹائم کے سرویسز ڈیلیوری بور کئی یو خدا ہو چی دینا مخ کے دا گورنمنٹ کے اور عوام کے یو فاصلہ را غلی ہو جی.
دا دغی قانون دلان دے پٹواری با پابند وی چی دازمہ کے فرد پا او روزو کے دنانا دنانا ور کلی او کچھرے او روزو کے ور نکلو نو دادا پزد باندے درخواست کون کے دا متعلقہ ضلعی اسسٹنٹ یا ڈپٹی کمشنر تا شکایت ہم کولی شی. ولی پٹواریان وائی چی دا خپل ڈوٹین علاوہ دوی دا پولیو او دغ رنگ دا سیلاب بونو او قدرتی افاتونو کې هم ډوټه تر سره کوي. دا و روزي د دوی لپاره ډیر کم وخت دی.
په پټواري چې پېښه لږ یاره ټول روز ماته شي هغه پاسبوک ډکې چې ټول هغه ور کې کار او موږ اوس هم نکې کنه هغه پاسبوک هغه نشي ډکول دا ورځي زم بریک فرد ور کول دی په دې واده سره چې دی په نه فرد دی راته ټول جامو دي بچان کې لازم تړي پوري او یې کې بلاغه سړي نوم ګوري بیا بلاغه سره بس بیا دغه نه فرد جوړه تر یو کې نه کنه او نیو موزي او نیو سړي وي خانان دازي هغه ارجل غوړي اکثرا ټلیفون کې هغه ارجل غوړي ارجدان غریبانو دي هغه نمبر ته نستي پېریشي
هم پته دستور کې ګډونکون کې د 400 شپقدر تحصیل یو بل پټواري هارون جمال وای چې د فرد نویت تخ کار کړی ځکه چې د دوی په وینا ځنې فردونه داسې چې په دوه ورځو کې هم دوی کول شي او ځنې فردونه داسې وي چې هغه ډیر وخت واړي.
دې کې چې تعین پکار دي فرد یو قسم فرد نه دی، یو یادشتي فرد دی، یو د عدالت لپاره کیس فرد دی، یو جی ضمانت فرد دی. دا چې کم 7 ډیز کې دی ورکې کدا تاسو په 2 ډیز کې دی ضمانت فرد کی موږ هغه ته تیار یو. دې کې دا د ځمکې عدالت لپاره فرد غوړي دی باندې ټایم کافی لګي دا په ورځو کې لګي یو کاته
ولی پدې اونډا کې ګډونګون کې د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام وای دا ټول سرکاري کارونه دي او باید چې پټاکل شي وخت کې دغه کارونه وکړي.
دا مشال ریډیو دا و اوریدن کو مشال ریڈیو ته وګی د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې له خوا د امن په موضوع یو مشاعره تر سره شوه چې د سیمې یو شمیر شاعرانو او دیبانو په ګډون کړای وو. په دې مشاعره کې شاعرانو د امن په اهمیت باندې خپل خیالات څرګند کړل. راځي چې دغه مشاعره وورو چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرحات شینواری را لګل.
ته چې ما ته وایې چې زمانه ځان قربان کا ځان د ځان نه څنګه قربانی کی زهرانم د حمزه بابا د خکول شعر نه پس د جمرود د سیمه یو مشهور او محترم شاعر جناب لونګین صاحب ته بلنه ورکوم.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشري جامه د امن اتفاقی دی خاخونو چې خپل کړی او ونه ګوره اوس د دې سایه د امن که انسان دی خو په امن عزت مند دی و د انسان د شخصیت رتبه د امن.
محترم اسیم جان ملګری ساحل افریدی ته بلنه ورکوم چې مونږ پر رنگینو اشعارو باندې ونمځو.
سواد غزل دنیا مې ورانه غزل څه ولیکم و چرته جوړیږي په اسانه غزل څه ولیکم. غزل هغه د معاشرې چې ترجمان وګرځي و زه بې له تا زما جانانه غزل څه ولیکم. غزل د زړه وینې د خیال فکر ژورې غواړي و خیال د کیسه کړه راته ګرانه غزل څه ولیکم. وزه د ګلشن د سرو ګلونو په ښکلا و مشغول په داسې وخت راغلې خزانه غزل څه ولیکم.
زه خپل ګران میلمه ملګري کدیر ملنګ ته بلنه ورکوم چې د زرینو خیالاتو اظهار وکړي. محترم کدیر ملنګ.
د پښتون مې دود دستور دی بدل شوی ورور نه جوړ را ته تربور دی بدل شوی دا چې سری سترګې پتا هر څوک را درومي اے پښتون ستا کلتور دی بدل شوی بس ویر ژړا دا او یو غم جوړ دی په پښتنو باندې ماتم جوړ دی.
ته شاعر یې ته احساس یې په قلم د قوم بیدار کا نه د ګونګ غوندې ساحله خاموشي در زنې غواړي. محترم محمد ارشاد ته بلنه ورکوم.
شین بشی زرغون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن او تل بداسې ټول عمر جنگونه نه وي دک د بدامنه به تل وختونه نه وي امید خوشتاله امن به خدای را ودی تل خو به دردونه زخمتونه نه وي او خیر بشی سکون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن.
زبلنا ورکوم محترم خدای دوست سراب افریدی ته شمون پزرینو اشعار ون منزی. محترم سراب افریدی.
د پرکار پشان تا وی گم پتلاش ته منزلونو انتها ته چرسه گم اقتدار او رسیک زکر سوکړم مزلونا تا تن رسه گم خرم په دلار کې تین دکونا تا تن رسه دغه یو خوب او که خیال وو زپری پوی نشوما او که سو دی اورم وزنا تا تن رسه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه د وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو تازه لنډیز لورزو نجیب امیر ته.
د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د هیواد په لر بر کې خلکو ته په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې. د آفتونو سره د مبارزې اداره د 203 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 400 نورو د ژوبلېدو خبر ورکوي. د ورکزو ایجنسۍ انتظامي چارواکو نن مشال اډیو ته وویل چې په ډولي سیمه کې نن له غرمې وړاندې د سکرو په کان کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان وژل شول او 2 نور ژوبل شول. پاکستانی طالبانو په کراچۍ ښار کې د سمندري ځواکونو په یو مرکز د ترسره شوي برید پړه نن قبول کړه. دا برید د تیرې خالي او اتوار په منځنۍ شپه ترسره شوی چې په پایله کې یو حکومتي سرتیری او 2 وسلوال وژل شوي او شپږ نور حکومتي سرتیری ژوبل شوي. په اسلام آباد کې تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک مظاهرې روانې دي او دغو مظاهرو د رام کولو په موخه د پارلمان غونډه هم روانه ده. دیو تازه خبر د لغمن ولایت مطبوعاتي دفتر نه په جاري شوی خبر پانه کول شوی چې نن شاوخوا 12 بجې بعد په خلصواله اړوند د سیمه کې وسلوالو طالبانو د سیمایزو پولیسو په پوسټو بریدونه کړي چې 2 تنه سیمایز پولیس په ترڅ کې وژل شوی. خبر پانه زیاتوي 3 تنه نور سیمایز پولیس هغه وخت د مین 14 لامل وژل شول چې غوښتل په یو رینجر موټر کې د یادې پیښې مړی او زخمیان انتقال کړي. د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وایي د افغانستان د محکمې لخوا د ډلیزي جنسي تیری په تور وو کسانو ته په دار د زړولو سزا د سیاسي مداخله ښکار شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خلکو غوښتل سو په دواړو کاندیدانو غږ وکړي چې ډیر زر تر خپل منځه یو سیاسي توافق ته ورسیږي. نوموړي هیله ښکاره کړه چې افغانستان به د رواني اونۍ تر پایه نوی حکومت ولري. هالنډي ماهرین وایي د جولای په 12مه په ختیځ یوکران کې رانسکوره شوې مالیزیایي الوتکه د فني خرابۍ یا د عملی د سهوې له کبله نه وه غورځېدلې، بلکې داسې ښکاري لکه بهر نه چې د زیات انرژۍ درلودونکي کوم توکي سره جنګېدلې وي. او د امریکي ولسمشر باراک اوباما د عراق حکومت ته د نوي حکومت په منظورولو مبارکي ورکړه او یاده کړه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد باید د عراقي حکومت سره همکاري کوي.
کو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو مو د نجیب عامر ناوړې دوست محمد بابر د خبرونو ویان نجیب عامر او جانتن رامری ستا اجازه ورکي هم په دې سپوږ تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو ورې خاط آباد بریالي اوسئ.